پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوي د پیښې علت له یو سوزکي ډوله موټر مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون چهارشنبه آزادۍ رادیو ته داسې وویل. ټاکل شوې ده د روانې اګست میاشتې پر 28 نیټه آسیایي جام پیل شي. د دغه سیالو لپاره د کرکټ ملي ټیم پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله په ډیر ښه مورال سره به په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبیږي. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ چې په متحده عرب اماراتو کې کیږي دا ډسمبر میاشتې تر 11 نیټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر ویشتمه د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر دیرشمه د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لار پیدا کړي لوبې به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیا جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې خپل څلور سرتیري له دلیل پرته پر فلسطیني وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه دوه سرتیري له توقیف وروسته دغه کسان ډبوي او په لغتې وهي. پوځ وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په آرام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کس ته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغې ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوې ده ښکاري چې سرتیري دواړه ډبوي او تر لغتو لاندې کوي. د اسرائیل پوځ وایي تر لومړنیو څېړنو وروسته دغه سرتیري د دوی له کنډک همدغه راز له ټولو جنګي موقفونو لرې کړی شوي دي. او که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسېد، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړې دوام درلوده. روس له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسیې ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار هم خوشي مهمات کارولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د غوښتلو د لړۍ دوام.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي.
کندهار کې د اوبو له کمښت سره د ماهیانو ژوند ته خطر.
د پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکښې کې وه او اوس ډېر کم شوي دي د پخوا په نسبت باندې. اوس یو
څه او له دې سره په افغانستان او نړۍ نور مهم خبرونه او راپورونه هم درته ولرو. په خبرونه کې مو ملتیا وکړئ.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي د رواني اګست میاشتې او په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېری په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام ګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په دې تړاو زموږ همکاره فیروزه عزیزي له موږ سره په سټډیو کې وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي که د دغې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
مننه. تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یا د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې راپور ورکړای چې یوازې پر روان اگست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکزوب لا وخت ده. وچا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې د دېش میر څومره کسان وزل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د افغانستان په شمال کې د افغانستان په البته د کابل په شمال کې په یو جمعات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 څو ماشومانو په ګډون یو ستنه ملکی وګړي وزلي او درويست وبخې درې درس نور ټپیان کړی دي. د ادارې ویلي چې دغه تلفاتو ډیرای برخه د توکمیز او مذهبي لګکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې درځای پر ځای سوي او چودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته سوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان پکې په عمده توګه پنخه سوي دي. د دې ادارې د راپور لمخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. البته په دې اړه د ځینو عامو وګړو سره مو هم خبرې وکړلې چې دغوی د کورنۍ غړي په مختلفو بریدونو کې لاس ورکړي، هغوی هم د طالبانو د حکومت نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه دغه راپور او د خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کورنۍ چارو وزارت یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي. وړاندې دوی ویلي وو د ټولو خلکو امنیت ټینګولو تشمن دي. بلخوا د یو نما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی د 2021 کال د اگست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل سویو په ګډون 2100 شپک ملکی وګړو ته مرکز وبلا وخته ده. بلې
تمننه کور مو ودان ژوندې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا اندېښنو په اړه باندې سره فیروزی عزیزی جزئیات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار د شولی کوټ او معروف لسوالیو سیلاب زپلی د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تیره ورځ او نن سهار د شدیدو روښتونو له امله راوتلو سیلابونو شپږ کسان مړه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورنۍ تخریب کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کوم وبي چې د پرون راځي سره کلی دي اصل جری به زراعت هم د کورانه کړی دا سره یو نفس کې وران شوی دي او 15 پته باغونه وران کړی دي.
تقریبا غرمه رود رالی بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا 15 کال چې کوم دا وشکلی وي پیپونه وشي راوړه، دا پیپونه ټوله جوړه یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتل. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خله کې مثلا وستې ورچولي وي، دا وستې جوړل باغونه دغه سره جوړل.
د کندهار د شاولی کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدا، کارغنداب، شورابه، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانی او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
مستی خلک نه پاتې نشته، هر چاته خپل فرشې ورسېږي، درس درس لري دایره
په تیرې و میاشت کې پر لپسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي، چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا په راپور کې راغلی چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
بیا به هم د سیلابونو په موضوع کې تم شو. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه ده رسیدلې. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نه وروسته د مرکې په پایله کې پوښتنه کړې کومو ټکو ته باید پام وشي تر څو موږ وکولای شو چې اړمنو کسانو ته مرستې ورسوو.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسانو ته ورسي تر څو پر دغه مشکل حل شي، او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسانو ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لار استفاده کړي، چې بدون شک باید اسانو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنۍ استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دي ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکړي. یعنی کافي لار شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودیتونه او مشکلاتونه بعد د لارې کېدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوي وې، والی ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړي دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زړه کالی وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي، د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورونو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی، او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز و چې د سیلابونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 3/1 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه راپارولې دي. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغه یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped and
زموږ پروګرامونه دریدلې نه دي. لسیزو راهیسې اغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. د غراس د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. وغواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غاټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 3/1 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې د کاري په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بل اخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یو طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوی چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
تاکل شوی د رواني قسمیا شپوښته منټه
کته هم پر اوکراین د روسي غیر موچه يرغل شپږم یاشت ته ورسید، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړه روانه ده. روس له هغه چې اوکراین د ریلګاډو پر یو تمځای پرون د روسي د مزایلو په حمله کې لک تر لګه دوه ویش کسان ووژل شول. راپورونه وايي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزی ښار هوشي مهمات هم کارولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوځي ادارې مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی نن سهار وختي روسي ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباري کړې ده. د پوینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت بیجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریلګاډو پر یو تمځي د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکرين پلازمینه کیف او نورو لویو شارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځ لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منزوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکه ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرتلنه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکرين د ملاتړ هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکرين ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه و ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسېدو سره له یوې شېبې ځنډ پرته له ښاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوزو د حقونو د فعال یلدارو یان لقول هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی، د هغه په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستي شېبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او کدا کار نس کولای لشتر لږدي له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولې چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14مه یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې شهر ته ورساوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکل دي، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا ورستي ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای سي په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري یې د محافظه کارانو په لاس کې ده او د واک تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه و.
اوس په همور شو روزګان ته. په روزګان ولایت کې خلک وایي دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال کې ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغه د یو ولاسي جوړ شوی بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه ورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د ورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یادې درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستان نیسي. یو تن کب نیونکي په زولا ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاد دره کې ماهیا نیسي، فلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیدونکو یم ماهیا نیسم خپل عیال ته یو خریب پیدا کړ. ډیر وخت کې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب په خو ما نه دی پیدا کېدل، اوس د نه پیدا کېږي. په مسود او چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسه بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کیږي په جنریټر ډیر نیول کیږي بس جال داس قدر کې نیول کیږي چې بس یا څوک پخې کې میډیا د پاره یا دلته یو منه خوري بو کې جنریټر چې دی چې پخې ګره لسمنه په زلسمنه داس ګریش په جنریټر
پاورته محل هغه کسان چې پوسیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي د زیاتوي چې اوس محل د دې پوسیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسیزي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وي او د کب نیون کو لاسرسي کبانو ته نو دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي په دې اړه د چینو د سیمې اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل
په خوا پر طلب باندې کشیر د غسین تو ګور مخ کې شو مایان ډیر زیات پکښې چې و او اوس چې ډیر کم سیوی د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دی خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داس لار باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکښې یا یا دارګه ماشين بار کول لکه دی و مخې نیسي بس په دې خاطر باندې کم سیوی ځکه نو کموال خپل دي کوم چې داس کچړ دی ماشين ولا یا په ټاپ شو کې دی و مخ مایان وجه چې کغټ یو شنه نه په خوا چې کله لار نه ویل یو ایز بدغه ځای په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خبر کمربندو اوس چې سره نور ولسوالۍ د مثلا چنار ټول سوال چې د شمایان لري او غلور سر خون دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیس
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړی دي او زیاتوی چې په دغه ډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي په اورزګان ولایت کې د کرنې پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی لیدلې د چپو اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندیشنې وړ دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خبرونه په دې برخې ورزو تاسو پیغامونه راخلو
ما دا پیغام دی چې د پاریا پولې دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا یو کوټه طریقه غرنګر کړو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې دین واخستې برته هلاک دا شان دولت آباد په مسولین دي ټول دي تبدل کی
زه چې کله د هلمند نارستراج د لکدري رسل کسخه سجدا زادي راغو ته د افغان فرزم زما د اسلامي امارات د بایومټریکي تذکرو د مسلین څخه ته دا پیغام دی چې پر هغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بسکه برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکري کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي اعتماد دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولې نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه په ما خاص خلک لپاره درلېګل دي تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډیر داس کړی دي ځکه په هزار ډول خرچګ نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته بادل سلام د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګسترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زیاده په دې هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلیته زیاته ترجیح ورکي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالی استای سره په اړیکه کې ما د خانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف دي بیخي نادر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدي نه چای پرېږدي نه ډای پرېږدي هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړی په شذ کې لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره وپی چې بس پرېږدې نه مش په لاس کال په 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش پیغام تل ورپورو چارواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بستې پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوی د پیښې علت له یوه سوزکي ډوله مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. طالبان وایي د طالبان د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د ټاپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحې خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته یې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالیږي. په پام کې و چې د 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنه عملا پیل شي، خو په افغانستان کې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د عملي کېدو مخه نیوله. د اسرائیل پوس پرون وویل چې خپل څلور سرتیری له دلیل پرته د فلسطینی وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغتوی وهي. پوس وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په آرام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کس ته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاري چې تیری دوړه د بویو تر لغت لاندې کوي. د اسرائیل پوز وای تر نمرنې او څړونو وروسته د سرتیری د دوی له کندک او د غراز له ټولو جنگي موقفونو لري کړی شوی دی. او د روسیې زندانی شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد عزت کمپاینر الکسی ناولنی وایي هغه په زندان کې ساتل کیږي او یو انفرادي کوټې ته انتقال شوی دی. دی چې د مسکو د ختیز په 208 کیلومتره کې په یو زندان کې ساتل کیږي پرونی په یو لړ ټویټونو کې د خبره کړې ده. ګومان کیږي چې دغه ټویټونه به د هغه متحدانو یا هم لاتړ وکړي وي. الکسی د اختلاف له کبله په 1.5 کال بند محکوم شوی و، خو دغه حکم د هغه د ملاتړ او لوروسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د غږ خاموشه کول دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشیریم د دیخ پرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاپی پر مخړی. نن په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د تیری دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وویل چې د شذو د حجاب په اړه چې کوم فرمان صادر شوی او په هغه کې واضح ویل شوی دی چې ل دې وړاندې هم 99% شذو حجاب مراد کړی دی، خو په دې ټول په هیجه چې په افغانستان کې شلکلن اشغال د خبره پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی. عاکف مهاجر دا هم ویلی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبان د کومې سروې له مخې دا خبرې کوي او په دې اړه معلومات وړاندې کوي، او آیا واقعا دا خبره رښتیا ده چې افغان شذې بله خبره چې افغان شذې وایي چې دوی اصلا اجباري حجاب نه مني او د دوی پر دوی باندې د حجاب موضوع کومه ستونزه زور سره نسته. پر دې موضوع باندې بنن خبرې کوو، او د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ سایمه خوګیانی زموږ ملمنه ده په دې خبرونه کې، او وروسته به هم د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند اکیه مهاجر سره خبرې کوو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. ز ملالی بشیر مو د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق ایار او میر احمد صاحب پر مخړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمانه له موږ سره واصل سي په دې خبرونه کې او له دوی سره خبرې پیل کړو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. زملالی بشری مو د تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړي دی، خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینه پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي. عاکف مهاجر دا هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبان د کومې سروې له مخې دا معلومات وړاندې کوي او واقعا هم دا خبره ده که افغان شذې کوم بل څه وایي. پر دې موضوع د خبرو لپاره موږ نن په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز سایما خوګیانی مو میلمنه کړی دا او ورسته په خبرونه کې را سره د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر میلماوي. اوس به هم موږ وګورو چې موږ میلمانه له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زموږ میلمانه تر اوسه پورې نه دی وصل سوی. موږ ګورو چې که اوریدونکو تاسو موږ ته د واتساپ له لارې زنګ راووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. زموږ د واتساپ شمیره ده، د ازادي رادیو د واتساپ شمیره ده 00420221240401. تاسو کولی سئ چې له موږ سره پر همدغه شمیره باندې رابطه ونیسئ او موږ بل تاسو څخه ستاسو پوښتنې او تبصرې واخلو. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221240401. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک خبرې کوي او تبصره؟
لکاول څخه رحیمی خبر کوم. زه غواړم تاسو د میلمه چې کوم راځي عاکف مهاجر یو خاص نظر هر څه قبول تاسو کنه. زه داسې وایم که دغه په هغه کې داسې یو ریاست ایجاد شي په خود وزارت امر بالمعروف کې د ښځو له خپاره، لیکن به کوم خاص مشکل شته وي که څه به وي؟
بلې، تاسو ویل چې یو ریاست جوړ شي چې څه وکړي وبخښئ موږ وانه اورېدل.
یعنی داس یو ریاست د خځو لپاره ایجاد شي چې په خپل خځه هغه ته ووسی چې خپل خځه کومې خځې چې لري چې راځي د حقوقي دعوې کومې چې هغه باید خځو له لاره حل شي. موږ دا مطلب
شاشه
به خصمت د هغه مهاجر سره داسې مطرح کړي چې د ولایت په هر ځای کې باید دغه داس یو ریاست د خځو لپاره ایجاد شي چې هلته یو رئیس ولري، محمد ولري، هغه کومې خځې چې مشکل لري او نشي کولای چې نارینه او خپل مشکل ووایي او کولای شي چې بیا لاسه غیر ریاست له لارې هغه خپل مشکل هغه د نورو ته ورسوي، هغه کوم یعنی تفریحواله یا بل شي دا حسابونه باندې.
ډیره مننه. ستاسو پښتنه مو واخیستله. دغه پښتنه به زه د مهاجر صاحب څخه وکړم. اوس ورسته اوس هم ګورو که کوم بل څوک وي اوریدونکي کوي، موږ به دوی راواخلو او بیا به له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221240401. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق صادق عاکف مهاجر ویلی دی چې د شذو د حجاب په اړه باندې دوی فرمان پر پراخه کچه باندې شذو هرکلی کړی دی په افغانستان کې. پر دې موضوع باندې بل دوی څه پښتنې کوي چې په داسې حال کې چې دوی ویلی دی چې 99% لمخ کله حجاب کوي، نو دا سروې دوی له کومه وکړل چې شذې له دوی سره موافق دی او د دوی د دغه فرمانونو پر اخر کله کړی دی. اوس هم ګورو چې کومبل اوریدونکو کیسته ک اوریدونکو نوی تر یو لاندې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو ش زما هم کار وای چې یو اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بلې تاسو ژغ مشتره دې مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
اوریا
بلې تاسو ژغ مشتره دې تاسو خپل نوم او تاسو کوم پښتنه لري
خبرې سره کې
اوریدونکو که تاسو پښتنی نه لری لطفا خپل کریډیټ هم مزایه کوي او زموږ د پروګرام وخت هم ډیر کم وی لانډویز موږ د ملمنو وخت هم لانډوی مشته که پښتنی لری تاسو له موږ سره سپټوالای سی را ته پریښودلای سی زموږ پر واتس اپ باندې زنګ را ته وه یا را سره خپل پیغامونه پریږدي زبې په دې خبرونه کې تاسو ته خبره کړم. اوس هم ګورو چې کومبل اوریدونکو زنګ راوهي موږ هڅه کوو چې لخپل ملمنو سره وصل سو د ټلیفون لالارې او د دوی سره خبري پایل کړو. فکر کوم چې کومبل اوریدونکو نسته اوس هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر له موږ سره د ټلیفون لالارې وصل سوی دی. مهاجر صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبري کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمڑی سر کے تاس تا استاد سو ہمکاران استاد اللہ اور ابن سلام انہوں نے کھیلی وڑان دیکھو
ډیر مننه. مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس درلود، په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه چې کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعت کړی دی. د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم. تاسو ویل دی چې 99% افغان شذې حجاب مراتوي، نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده؟
دا چې منکر وی هغه که یو فیصد وی او که 99% وی، بی حجابی د اسلام له نظره د شریعت له اړخه یو منکر عمل ده. نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې که نارینه وی که جینه وی داسې برابر شي چې هغه څه ډول د اسلام تقاضا وی، او دا چې افغانانو درې څلوېښت کاله د اسلامي نظام لپاره مبارزه وکړه، هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل، نو اوس ښایي چې افغان ټولنه له نورې نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ وي.
بلې، ستاسو په نظر چې دغه یو فیصد افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتنې در سو کم، تاسو ویلې دي چې فرمانونه مو یوازې د نصیحت تر حده دي چې دا بل بحث دی چې آیا افغانان ستاسو نصیحتونو ته اړتیا لري کنه؟ مهاجر صاحب، خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویلي چې هغه شذې چې له و سترګو پرته ځان له سره تر نوکه پټ نکړي تعقیب بسي، کېدای سي نارینه خپلوان یې د پښتنو لپاره وغوښتل سي، او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بندیان کړي. تاسو د دولت کارکونکو شوو ته تهدید کړی دی چې کدا کار و نه کړي له دندو بلې رسي، او کده نارینه خپلوان یې شذې دا کار و نه کړي نارینه به له دندو لرې سي. آیا دا زد او نقیز معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي، او آیا دا اذهان نه مخشو شوي او نصيحت نه بلکې د خلکو شکاره تهدیدول نه دي؟
نه، دا څنګه ده، بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایزو په مرتبه کې دي کولی، او ترکې د محرماتو په مرتبه کې دي، اوغو کې توصیه نه وي، او هغه احکام چې هغه د محرمات
یا د تاسو په خپل ویله. مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړیو، آیا تاسو خپل خبرې څه منکر یاست؟
نه د حجاب په اړه مداسې ویلی دي چې دلته 99% پخوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم بې حجابي دغو په اړه باندې په فرمان
کې، یعنی تاسو دا خبر کوئ چې افغانان بې حجابه دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کی، دا چې 99 مراد کیږي دا معنا نه چې افغانان بې حجابه دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، نصیحتونو
ته ولې اړتیا ده؟ تاسو دا خبر وکړئ چې ولې تاسو نصیحت ته اړتیا ده؟
چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلي چې منکر د پټول نه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، او
قرآن خود دغه امر هم کړی دی چې نارینه باید خپل سترګې کښته کی. اول د حجاب امر په قرآن کې و نارینه ته سوی دی. آیا تاسو خپل سترګې کښته کړی دی کله چې ښځې ته ګوري؟
وو بلکې زموږ په نظام لرا تک سره به افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر صاحب
کمې، بلکې نشټ به وخیم چې چیرته دی خزینه وته ضرر او آزار رسیدلې وي، او مخکې دا پیښې بیخي عادي وي زموږ راته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېرې وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلک وایي. همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا خو
دغه خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلي چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هیڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا که تاسو هغه ځایونه موږ ته راپګوته کوئ چې ښځې چیرې تلای سي؟ د مهاجر صاحب
محاکم د نارینه وو لپاره هم دي، د خزینه وو لپاره هم دي، بلکې د امیرالمومنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکمو ته وویل شول چې تاسو د خزینه وو قضایاو ته اولویت ورکړئ او د هغوی مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی ستاسو په نظر؟
وکی الحمدلله
موږ د ښځو سره خبرې کړې دي، ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کېږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کېږي یا ورته ویل کېږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره وي ایستلې شړلې وهلې وي، نو دا بیا څنګه کولی چې هغه سړی راولي چې راسه زما سره ولاړ سه زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نه شته.
مهاجر صاحب راپورونه وایي چې ستاسو په نظام کې هم
د شکایتو په اړه به دومره ووایم چې په اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم دا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي، زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعا چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و، دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب، زما بل پښتنه دغه د تاسو ویلي دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی ډال نه و، بلکې د ملت مبارزه او دغه دریس لوخ کاله دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه مسلمانانو، چې موږ وایو چې دریس لوخ کاله افغانانو مبارزه کړي او
مبارزه د یو حزب او د یو ډاله نه بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنی باندې چې دا خلک تر کوم مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وینم مسلمانانه وو
مننه مهاجر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شلکلن اشغال وو او دا یو طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوی وي اغیز کړی وي آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړي توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي دغه متل خو به تاسو اوریدلی چې په افغانانی کوي آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پوری کوي چې له اشغاله متاثر دي یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خو وایي د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه و راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزته خلک وو خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې دا د افغانانو دود نه وو قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده دا د افغانانو دود نه وو او یا ځینې خویندې چې له غربي لباس چې ځان ته مختار کړ دا د افغانانو دود نه وو قطع نظر له دې نه چې دا اسلام نه وو استاذ
په نظر یعنی افغانان دغه یعنی افغانان مطلق دغه حق نه لري بلې استاذ په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري منه نه ډیره
نه زه دا نه وایم زه دا
تاسو ویل اوس چې افغانان متاثر سي وي یعنی دوی حق نه لري
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند د څه ډول چې اسلام ورته وایي
بلې اسلام بلې افغانان ویل د زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان او په اسلام د دوی ښه سر خلاص دي او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي چې ستا ښځه باید راونه وزي کراوزي زه تا تعقیبوم او ښځه دې ترور کوم یا تاسو بیا یې مو بندیخانې ته
دا چې د خدای پیغمبر وایي چې من را امن کوم منکرن
مهاجر صاحب ما تاسو ته ویل چې افغانان د دغه څخه بله افغانان دغه نه دی ویل چې دوی د حجاب څخه
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده
حکومت افغانانو نه دی ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو افغانان ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو زموږ بحث پر دغه دی مننه مهاجر صاحب زما د خبرونی بل ملمنه لمر سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي بله کتاست از موږ ژغ درځي موږ د خبرونې دوهمه ملمنه په دې خبرونه کې را سره ده کتاست از موږ د ژغ درځي لطفا خبري شروع کړئ سلامونه دی ورسی جی ازادي رادیو ده بله بلې ستاسو کې په پښتو باندې خبرې کولای سي مشته شدې چې ځکه چې د پښتو خبرونه ده بلې تاسو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې
تاسو میزمانه ته سلامونه وړاندې کوم زه یو د هغه څه کول نشم د امنیت له خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم او دا چې اکثر سره چې د حجاب په بحث مده خبرې کړې ده د افغانان خزه مخکې موږ الحمدلله مسلمان وو او سم مسلمان ده دا چې مخکې موږ دا چې کوم بیجابي چې د تلیدلې نو زموږ ته هیواد کې او سم او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د خزو باندې هغه کړی دا اوس ټول خلکو څخه راځي دا او حجاب کوي دا څه رقم جبري هیڅ شی کار کوي دی نسی د کوم قانون دی پر اساس کوم مری د خزو باندې دونه بندیزونه دا شیان راوړي په اسلام کې چې په سم کې وایي حوال ماغه آیات قران کې دا وایي دي او مخ اشاره م کړی چې دا کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی دا بیا ورسره د ښځو باندې که زما په نظر دوی اول خپل دوی خپل هغه باندې باور نه لري خپل اساکر دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه باندې د ښځو باندې راوړي اول هغه د مکتبونه باندې سو بیا حجاب اجباري سو بیا مکتبونه باندې بس نور شیان زما په نظر دا دوی چې دا اول نه تر اوسه پورې درته راغلي دا کابل کې او دا فاته کړی دا بدای د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د ښځو باندې دي زما په نظر دا دی باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول باندې ټول موږ ښځو باندې راوړو
بلې مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زوره باید حجاب ونسي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
ایس شی په زور نه کیږي. زموږ په اجا هیڅ کوم داسې نه دی ویلي چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده، هغه ښځه مراد کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زور د وی غواړي، زما په نظر په زور هیڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده زعفاني ورور څوک نه پرېږم په ریاست پاسپورټ کنه دونه رشوت وخوړل، دونه کمیشن کړي دوی وکړ، هغه گیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول اور خبر تو هغه چیرته تخریب چیرته ودا هغه کومه مجازات ونه سو.
بله
وای دوی وای چې رشوت اصلا نشته. رشوت کوم مخ کې وو خو سم ده لګو زما په نظر اوس دې څه وای ده.
دوی وویل د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي. تاسو دغه ریاست هر کله کوي؟
اولی مخکې د خزیناغي او وزارت ولې اغلاق وکړ، هغه مخ د خزو لپاره وو. زما په نظر دا سم هغه نه د پریک نه ده.
بله د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به شذي اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې شذي ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه خایزه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده. کورنۍ څخه ده، د غریبي د خو هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړي به وي. مخکې څو کاله مخکې اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهي عن المنکر دا ریاست ورته جوړ کړي، زما په نظر دا بې فایده هېڅ ګټه نه دی. ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ، هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وایي. زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره. مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه، که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي.
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې سم مسلمان و. دوی ویل چې افغانان ډیر باهمته او شټولنه ده. دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي. دا خبره دوی ومنله. نو تاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسو هم همدا خبره کوي؟ خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چورته تشریح کړی دي، د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي. آیا تاسو په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کوم بل خبره ده؟
سمه خبره ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي. زموږ په هیواد کې ډیره داسې بس او غټه کارونه سره چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي، هغه مشکلونه حل کړي، د خلکو ستونزه حل کړي کنه. دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ریوي کنه، دوی ته دوی غور نه کوي. او دا ماجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړ کوي، پر لرونه کې زی خپل ځان ژغوري د څه لپاره که دوی د کار زمينه ورته مساعده کې. زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دی. زما په نظر چې دوی دونه خبره وکړي، ځکه موږ خپل پیګو چې واغوندو چې په باندې زو واغوندو کله موږ اوسم ک حجاب ته زو ک خپل وظیفه ده شان ته زو موږ
بلې. زما بل پښتنه دغه ده چې ک یو اوریدونکو موږ ته زنګ وه دی ویل چې کده دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کی چې شذې باید خپل شکایتونه ورته وکړي. خو مهاجر صاحب ویل چې شذې تلای سي محکمو ته. آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذې چې د تاوتریخوالي زپلې دي، د فقر او بیوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځای سي دي، د هغه شذو لپاره د ریاستونو اړتیا ده ک محکمې کافي دي تاسو په نظر؟
نو په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د ښځو لپاره دا چیرته ولاړ شي، کومه محکمه ده؟ موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده. او که موږ کومه محکمه ته ولاړ شو، ځای تاسو خپل محرم سره راسي، خو دا ښکاره خبره ده.
بله دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي. دوی دا خبره نه مني.
و خو زه خوایم ولی دا خبره دوی نه مانی. دا اصلا باید زه به عقلی موضوع باندې راسی.
کدوی د کار زمينه د خزو لپاره مسایده کیږي هغه کوم خزو چې سرپاله دوی نه لري سم صحیح یک وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونی کې کار کول کنه اوس کاغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقی کارونه کوي خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کی خو دوی مشکل هم دغه دي
مهاجر صاحب ویل چې اوس ټولنه ډیره شسوي د تر پخوا یعنی د اخلاقی لحاظ بهتره ده دوی ویل
کومه ما خو تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د خزو په لار کې څه لیدلی نه ده کومه که دا وضعیت خو نو ولی مکتبونه خلاص سوی نه ده ولی دا نور انستیتوت د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل ولی هغه بند شو دا کومه پرمختګ ما خو تر اوسه چې په سترګو نه لیدلی
ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
با سلام و